زودی را میزبانی کنه نوریوس سایب.
بله فرشته جان، تاسو ستړي مه شئ. افغانستان کې سهار اته بجې شوې په یوې بلې خبرونه کې موزنور یاس نوري هرکلی کوم. وابوري چې د افغانستان د انتخاباتو شکایتونو کمیسیون وایي 14,200 شکایتونه ورسره ثبت شوي او هڅه کوي چې په ټاکلې موده کې چې 15 ورځې کېږي دغه ټول شکایتونه وڅېړي. پر دې او د افغانستان په اړه په ځینو نورو مسایلو په تفصیل راپورونه لرو، خو لومړۍ خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. پایل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. د سولې د ولسي حرکت غړي او د فراه ولایتي چارواکي وایي طالبان الله هم د سولې د ولسي حرکت غړي نه دي خوشې کړي. د ایراني رسنیو د راپورونو له مخې د هغه روسي میګ 9 الوتکه ځای موندل شوی چې پرون د ایران په اردبیل ولایت کې راوغورځېده. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان پرون د تونس له ولسمشر سره د لیبیا د کړکیچ په اړه خبرې وکړې. د خبرونو تفصیل. د سولې د ولسي حرکت غړي او د فراه ولایتي چارواکي وایي طالبان الله هم د سولې د ولسي حرکت غړي نه دي خوشې کړي. د سولې د ولسي حرکت غړي پرون له هرات څخه فراه ته په لاره ول چې په بالابلوک ولسوالۍ کې طالبانو یرغمل کړل. د دې حرکت ویندوی بسم الله وطن دوست پرون ازادي راډیو ته وویل نه پوهېږي چې طالبانو ولې د دوی وویشت غړي برمته کړي او چیرې بې ولیدي. خو د فراه د والي مرستیال مسعود بختور ازادي راډیو ته وویل دا کسان ګلستان ولسوالۍ ته بېول شوي او د خلاصون لپاره هڅې روانې دي.
خوشبختانه موږ قومي مشران او علما کرام هڅولې چې دوی به ولسوالۍ ته او د طالبانو د مشران څخه به دې پوښتنه کوي. د دې لپاره چې د خلکو د سولې طرفدار خلک وه او د ورورګروي او د اتحاد اتفاق پیغامونه ورسوله.
د سولې د ولسي حرکت غړي شاوخوا 14 وړاندې له هلمند څخه هرات ته لاړل څو د سولې پیغام خلکو ته ورسوي. د دې حرکت غړي تر دې وړاندې هم څو ځلې د وسلوالو طالبانو له لوري برمته شوي دي. د تخار ولایت چارواکي وایي د تاجکستان د سرحدي ځواکونو په ډزو د دې ولایت د درقد ولسوالۍ 3 اوسیدونکي وژل شوي دي. د تخار د والي ویندوی محمد جواد هجري ازادي راډیو ته وویل د تاجکستان سرحدي ځواکونو پرون ماسپښین ناوخته د درقد ولسوالۍ پر طاهریان سیمه ډزې وکړې چې په نتیجه کې 3 وژل شول او 2 نور ژوبل شول.
در منطقه طاهریای ولسوالۍ درقد 3 نفر از باشندگان محل کشته شدند و 2 نفر دیگه هم زخمی است.
د تخار د والي ویندوی وایي چې د طاهریان سیمه د وسلوالو طالبانو په کنټرول کې ده او له همدې کبله په دې اړه څه نشي ویلی چې تاجک ځواکونو ولې پر دې سیمه ډزې کړې دي. د هغه امریکایي سرتېري مړۍ امریکا ته ولېږدول شو چې روانه اونۍ د دوشنبې په ورځ د افغانستان په کندوز ولایت کې سړک د غاړې په یو مین چاودنه کې وژل شوی و. پنټاګون ویلي 33 مایکل ګلوب چې د پوځي عملیاتو په مهال په چاودنه کې ټپي شوی وروسته یې له اخیستو ټپونو ساه ورکړه. وسلوالو طالبانو د دې حملې مسؤلیت اخیستی و. د امریکا د دلاور ایالت په دویر هوایي اډه کې په هغو مراسمو کې چې د امریکا پوز دغه پوځي ته د درنښت په نوم یاد کړي. د امریکا د ملي امنیت سلاکار رابرټ او براین او د امریکا د پوز د لوی درسي جنرال مارک ملي په ګډون یو شمېر جګپوړو چارواکو ګډون کړی و. دغه سرتېري په وژل کېدو سره د روان میلادي کال له پیل راهیسې په افغانستان کې د امریکایي وژل شوو سرتېرو شمېر 40 ته ورسېد. د هند استخباراتي ادارې وایي داسې راپورونه یې ترلاسه کړي چې په افغانستان کې د دغه هیواد پر ډیپلوماتیکو مرکزونو د بمي حملې دسیسه جوړه شوې ده. په دې راپورونو کې هم داراز ادعا شوې چې د پاکستان استخباراتي ادارې ISI په افغانستان کې له لشکر طیبه او داعش یا اسلامي دولت ډلې څخه غوښتي چې د هند پر ډیپلوماتیکو مرکزونو بمي حمله وکړي. هند وایي یو شمېر هندیان چې د کرالا ایالت دي په افغانستان کې داعش په لیکو کې جنګیږي. په وروستیو کې د ننګرهار چارواکو هم تایید کړه چې د داعش په شاوخوا 200 تسلیم شوو غړو کې د هند کرالا اوسیدونکو شامل دي. د هند استخبارات وایي په افغانستان کې د هند پر ډیپلوماتیکو مرکزونو حمله په پاکستان کې تنظیمیږي او د لاهور اوسیدونکی سیف الله یې څارنه کوي. په راپور کې دغه راز ویل شوی چې دا برید یا بریدونه به انتحاري وي او د هغو لپاره 15 روزل کیږي. په پاکستان تر اوسه پورې د هند استخباراتي ادارې د دې ادعا په اړه څه نه دي ویلي. دا دواړه هیوادونه د کشمیر پر سر سخت اختلاف لري. خبرونه له ازادي راډیو اوري. د ایرانی رسنیو راپورونه لمخې د هغه روسی میګ نه وشت الوتکه ځای موندل شوی چې پرون د ایران په اردبیل ولایت کې راوغورځېده. په ایران کې په ټولنیزو رسنیو کې تصویرونه خپاره شوي چې په دې سیمه کې په لواورو پوښل شوې څوکې څخه لوګی خیژي. د ایران د نیمه دولتي خبري آژانس فارس د راپور لمخې د راغورځېدل الوتکه ځای مشخص شوی، خو تر اوسه د دې کومه نښه نشته چې پیلوټ یې ژوندی دی که نه. ویل شوي دي د الوتکې پیلوټ ډګروال محمد رضا رحماني ښایي د الوتکې پر تر غورځېدو مخکې کټپوټ کړی وي او د موندلو لپاره د پیښې ځای کې د ژغورنې عملیات پیل شوي دي. د ایران هوایي ځواکونه پر یو شمېر امریکایي الوتکو سربیره چې په 1990 کال تر اسلامي انقلاب مخکې پیرلي روسي میک او سخوی الوتکې لري، خو پر دې هېواد د لویدیځ لخوا د څو لسیزو بندیزونو د الوتکو د نوي کولو او ترمیم پر چارو ناوړه اغېز کړی دی. ایران پرون تر احتمالي اعتراضونو مخکې په خپلو څو ولایتونو کې انټرنیټ پرچاو کړ. د ایران نیمه دولتي خبري آژانس ایلنا وایي چې په البرز، کردستان، زنجان او فارس ولایتونو کې د موبایل ټلیفون په وسیله له بهر سره انټرنیټي ارتباط انقطع کړی شوی دی. نن د جدې 15 په ایران کې د عقرب د میاشتې په اعتراضونو کې د وژل شوو ایرانیانو 30 ده. د بخنې د نړیوال سازمان امنیستي انټرنیشنل په وینا د ایران د عقرب د میاشتې په اعتراضونو کې لږ تر لږه 340 تنه وژل شوي دي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان پرون د تونس له ولسمشر سره د لیبیا د کړکیچ په اړه خبرې وکړې. اردوغان د تونس له ولسمشر قیس سعید سره له کتنې وروسته په یوه خبري غونډه کې وویل په لیبیا کې اوربند ته د رسېدو او د سیاسي پروسې د بیا پیلولو پر لارو چارو یې خبرې وکړې. دواړو ولسمشرانو په داسې حال کې وکتل چې د ترکیې پارلمان د روانې اونۍ د شنبې په ورځ د طرابلس له حکومت سره چې ملګري ملتونه یې د لیبیا د مشروع حکومت په توګه په رسمیت پېژني د امنیتي او پوځي همکاریو تړون تصویب کړ. د لیبیا د ملي یووالي حکومت چې پلازمینه طرابلس په کنټرول کې دی له څو میاشتو راهیسې د خلیفه هفتر له ځواکونو سره په جګړه کې ښکیل دی. اردوغان وویل د لیبیا منفي انکشافات په دغه هیواد پورې محدود نه پاتې کیږي، بلکې پر ګاونډیو هیوادونو او تر ټولو وړاندې پر تونس اغیز شیندي. دا د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه چې له ازادي راډیو مو واورېدل. که دا او ځینې نور خبرونه غواړئ بیا هم ولولئ د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی کام. وړاندې په راپورونو کې به واورئ چې د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي 14,200 شکایتونه ورسره ثبت شوي او هڅه کوي چې په ټاکلې موده کې وڅېړي.
موږ خپله نهایي کوشش کوو چې انتخاباتي تقویم بیا هم نقض نه شي او 15 ورځې چې وخت لرو ټول شکایت بررسي کړو.
په یو راپور کې به دا واورئ چې په افغانستان کې شاوخوا 100 ولسوالیو کې د امنیت قومندانانو لپاره ولې تر اوسه ودانۍ نه دي جوړې شوې. د غراس په یو بل راپور کې به واورئ چې هلکان او نجونې له ټولنیزو شبکو څخه څه ډول له یو بل سره د آشنا کېدو لپاره کار اخلي. د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو.
د انسان په صفت باندې چې کله غواړو مونږ پراختیا او ښه چاپېریال ژوند ولرو، نو مونږ کوای شو چې دغه ښه ژوند د صلح په شیشه کې وګورو.
د اساسي او بشري حقونو په اونیس پروګرام کې مو پر دې خبرې کړي چې سوله د بشري حقونو په تامین کې څومره مرسته کولی شي او د ژوند شیبو په اونیس پروګرام کې به
تکی او رخمینی دی او کارون لاسی دی قیمتی شیونه کار شویدی تا
دی افغانی لرغونو جامو پا باب واوری. مننه چې ازادي راډیو او ریډیو خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکی همکار میر احمد صافی په امرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي هڅه کوي چې په ټاکلي موده کې د ولسمشرۍ د انتخاباتو په تړاو شکایتونه وڅېړي. د کمیسیون په وینا 14,200 شکایتونه ثبت شوي. پرون د شکایتونو د ثبت وروستۍ نیټه وه او نن د شکایتونو کمیسیون مخکې تر دې چې شکایتونه وڅېړي لومړی ثبت شوي شکایتونه په کټګوریو وویشي. اسمت سروانی تفصیل اوروي.
د افغانستان د شکایتونو خپلواک کمیسیون وایي سر لنن څخه د ولسمشرۍ د انتخاباتو په اړه شکایتونه په بیلابیلو کټګوریو ویشي. د شکایتونو د کمیسیون وایاند زرمینه کاکړ وایي چې ټول ټال 14,200 شکایتونه ثبت شوي چې له څېړلو وروسته به څرګنده شي چې څومره یې جدي دي. پرون د شکایتونو د ثبت وروستۍ ورځ وه. د شکایتونو د شمیر زیاتوالي ته په کتو شک کیږي چې د شکایتونو کمیسون به په ټاکلې موده کې شکایتونه وڅېړلی شي. خو د دې کمیسون وینده زرمینه کاکړ وایي
پالز زره او 200 شکایتونه چې ثبت شوې دي، اته زره د ثبات او همپالنې ټیم ثبت کړې دي، 2500 نه زیات د دولت څخه ټیم ثبت کړې دي، 3000 شکایتونه هم حکمتیار څخه ټیم ثبت کړې دي، او 15 شکایتونه د نبیل څخه ټیم ثبت کړې دي. موږ خپل نهایی حلې ځلې او کوشش کوو چې د شکایتو ته په هغه میاشت کې ټاکل شوې دي چې 15 ورځې ولایتي دفترونه وخت لري چې دا بررسی کړي، او 15 ورځې نور هم مرکزی دفتر وخت لري چې سنافایی برخه دي او سنافایی شکایتونو ته رسیدنه وکړي.
سبا جمعه د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو درې میاشتې پوره کیږي. زرمینه کاکړ ازادي راډیو ته وویل چې ډیر شمیر شکایتونه د مستنداتو پر اساس نه بیې او له همدې کبله رد کیږي. دی وویل له انتخاباتي ټیمونو څخه یې غوښتنه کړې د دې لپاره چې وخت ضایع نه شي، داسې شکایتونه ثبت نه کړي چې مستند نه وي. همدې موضوع ته په اشاره د افغانستان د شفافو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ یا فیفا اجرایي رئیس یوسف رشید وایي
زه ډیر په کیفیت باندې تاکید کوم چې شکایت ځان لپاره محتوا ولري، په عین حال کې کافي او مدلل اسناد ولري چې اثباتي مدارک د شکایت کې مستون دي پام وګرځي او د حق او د باطل تفکر اختیار مرسته وکړي. کمیت ډیر مهمه نه ده.
شغله رشید هم در ازوایی که خبره استیناف ته وغځیږي د شکایتونو د کمیسون پیټي به درون شي او شایي په خپل ټاکلي وخت کې کار بشپړ نه کړي. د شکایتونو د کمیسون وایانده وایي چې دوی ته به ژر څرګند شي چې څومره شکایتونه جدي دي او پر څېړلو ارزي.
ان شاء الله چې نن بعد نن او سبا به د تصنیف بندي برخوي، د تصنیف لا وروسته به موږ دا جریان تاسو سره شریک کړو چې کوم شکایت جدي دي، کوم شکایت تکراری دي.
د ټاکنیزو شکایتونو کمیسون د قانون پر بنسټ 9 ورځې لري چې د نوماندانو ثبت شوي شکایتونه وڅېړي او د هغو له مخې پریکړه وکړي.
د جدي شپږمه
د ګاوزې روز ها بدترین روز سیاترین روز
پر افغانستان د پخوانی شوروی د یرغل څلويشتمه کلیزه
بمبار هغه وخت شروع شو چې مرختی جټ راځي پر دې مانو
له ازادي رادیو ځنګړي راپورونه د جدي پښپژمه واوري وګوري او ویل ولي اف ام سلاشاریا پینځه او ازادي رادیو ټکی کام.
سبا د جدي شپږم د افغانستان د پخواني شوروي اتحاد د پوځي یرغل څلوېښتمه انکلیزه ده. نن د ازادي په څپو اونیز پروګرام کې چې د افغانستان په وخت په 3 بجو پیلېږي او تر 5 بجو دوام کوي، بیا هم همدا موضوع څېړو. د شوروي اتحاد د پوځي یرغل څلوېښتمې کلیزه په درشل کې دا څېړو چې دغه پوځي یرغل په افغانستان کې په اجتماعي اقتصادي او مختلفو برخود پر څه اغیز کړی وو او تر اوسه پورې څه اغیز لرلی دی. ورسته له هغې چې افغان ولسمشر اشرف غني د هیواد په شاوخوا سلو ولسوالیو کې د امنیي قمندانیو د ودانیو د نشتوالي خبر ورکړ، د ولسمشر یو ویاند ازادي راډیو ته وویل چې دغه ستونزه له پخوا د حکومت په میراث ورپاتې وه. په عین حال کې د افغانستان د کورنیو چارو پخواني وزیر ویس برمک ویلي چې د فساد موجودیت یو له هغو سترو علتونو څخه دی چې په ډیرو ولسوالیو کې دولتي ادارو ته ودانۍ جوړې نه شوې. جزئیات د خاطر پردیس پر راپور کې اورو.
د ولسمشر یو له اصلي برنامو څخه په ولایتونو ولسوالیو کې د مهمو مرکزونو تقویه د مرکزونو ته توجه د ودانۍ جوړول دي. ولسمشر مانی د دې بیان په تایید سره وایي د لسګونو محلي واحدونو ودانۍ جوړول په ځانګړې توګه د ولسوالیو د قومندانۍ د ودانۍ جوړول هغه څه دي چې د افغان حکومت او په ځانګړې توګه د اړوند ادارو له لومړیتوبونو څخه دي. د ولسمشر وین لطیف محمود د چهارشنبه په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې په دې برخه کې ستونزې له پخوا وي. د نوموړي پوینا وسته کار حکومت ته لومړی توپ لري.
برخی از
ولسوالی های افغانستان با تعدید دیو یوش میر ولسوالی لوړو یا هم متوسط غوخونه سره مخ دی. یو دلیل دا هم کیدی شي چې ودانوی ته په بنسټیز توګه توجه نه شوي. خود افغانستان د حکومت یو مهم برنامه څخه د هیواد محلي دارو ودانوی ته توجه ده.
حکومت محلی افغانستان.
ولسمشر څو ورځې وړاندې پارک یو مجلس کې ویل چې د افغانستان شاوخوا په سلو ولسوالیو کې امنیه قومندانۍ ودانۍ نه لري. ښاغلی غنی وویل چې دا یوه جدي ستونزه ده او په تیرو کلونو کې په دې برخه کې زیاته بودیجه هم مصرف شوې. هڅه مو وکړه په دې اړه د کورنۍ چارو وزارت نظر هم راواخلو خو بریالي نه شو. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د کورنۍ چارو پخوانی وزیر ویسپرمک له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل له 2015 نه تر 2008 کاله پورې د افغانستان د ثبات تر عنوان لاندې برنامه کې چې مالي لګښت یې نړیوال بانک ورکوه د یو شمېر ولسوالیو د امنیه قومندانیو ودانۍ چارې پیل شوې وي. خو هغه وایي چې په کورنۍ چارو وزارت کې د فساد شتون او ناسم مدیریت هغه دلیلونه دي چې ډېری ولسوالۍ ودانۍ نه لري او یا هم کارونه یې په ټپه درېدلي. دوی کچیر تاسو په یو ولسوالۍ کې د امنیه قومندانۍ ودانۍ ونه لري همداسې د نورو ادارو نو په دې پوه شي چې په سمه توګه خلکو ته خدمت نشي کولی. په همدې اساس د دې ادارو د ودانۍ شتون یوه حتمي خبره ده. په همدې حال کې یو شمېر کارپوهان په دې باور دي چې ناامنی او د دولتي ادارو کوچېدل یو ځای څخه بل ځای ته شاید هغه دلیلونه وي چې په ولسوالیو کې مهمې دولتي ادارې ودانۍ نه لري او یا یې هم کارونه په ټپه درېدلي وي.
په امنیتي موضوع کې به هم تمکیږو. د تخار ولایت اوسیدونکي وایي په دې ولایت کې روان امنیتي وضعیت ته اندېښمن دي او دغه راز پر حکومت غږ کوي چې ډېر ژر د دې ولایت د امنیتي وضعیت ښه کېدو لپاره پاملرنه زیاته کړي. د ازادي راډیو سیمه ییز خبریال اجمل آرین نور حال اوروي.
له پوهنتون څخه د فارغېدو د جشن لمانځل د هر محصل هیله وي خو په خوست او پکتیا کې د فارغت پر مهال بې ځایه زیات لګښتونه په یوه رواج بدل شوي
او به خیپ تیروتن سره هغه راپور چې د تخار د اوسیدونکو د امنیتی اندیښنو په باب وو له یوې لنډې دمې وروسته به خپرېدو ته چمتو شي. د تخار د اوسیدونکو د امنیتی اندیښنو په باب د ازادي راډیو خبریال اجمل آرین راپورټ خپرېدو ته چمتو دی.
په تخار کې د طالبانو د ګواښونو زیاتوالی د دې ولایت اوسیدونکي اندېښمن کړي دي. د نوموړي ولایت اوسیدونکي وایي چې په دې وروستیو کې د دې ولایت په دشت قلا، ینګي قلا، درقد او بهارک ولسوالیو کې یو ځل بیا د وسلوالو طالبانو تحرکاتو زور اخیستی او دغې مسلې خلک اندېښمن کړي دي. د تخار یو تن اوسیدونکي صفي الله تیمور په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل
نیروهای امنیتي فقط ساحه را بګونه موقتی یک پا کار
امنیتي ځواکونه لنډمهاله عملیات ترسره کوي او د عملیات په پای کې له تصفیه شوو سیمو وزي او بیرته هلته وسلوال طالبان خپل فعالیت پیلوي او د خلکو په زورونو لاس پوري کوي. دوی زیاتوي چې امنیتي ارګانونه په لوړ مالي او ځاني لګښت سره سیمې او ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو له حضور څخه پاکوي خو ساتنې ته یې توجه نه کوي. د دې ولایت یو بل اوسیدونکی احمد بشیر بشار په دې اړه وایي
حیثیت از شهروندان شهر طالقان به یې باور هستم کې تنها باران
د تخار په ولسوالیو او کلیو کې د وسلوالو طالبانو حضور زیات شوی او خلک د آرامښت احساس نه کوي او باید دولت د امنیت تامینولو په خاطر دغه ولایت ته اضافه ځواکونه راواستوي. بلخوا د تخار د ولایتي شورا یو شمېر غړي خبرداری ورکوي که چیرې د ژمي په موسم کې د وسلوالو طالبانو د ځپلو په هدف د دې ولایت په ناامنه ولسوالیو کې پوځي عملیات پیل نشي نو ښایي په راتلونکي کال کې د ولایت د شدیدو جګړو شاهد واوسي. د ولایتي شورا غړي میر احمد قاسم په دې اړه وویل
مدتي عملیات صورت میگیره و برګرم د اونجا جابجایی نمیشد و استقامت
لنډمهاله عملیاتونه ترسره کیږي خو د تصفیه شوو سیمو تحکیمات او ساتنې ته پاملرنه نه کیږي ځکه کومې سیمې چې څو میاشتې مخکې د طالبانو له وجود څخه پاکې شوې وې بیرته د طالبانو لاسته ورغلي دي. په ورته مهال کې د تخار امنیتي چارواکي بیا وایي چې امنیتي ځواکونه د عملیاتو پر مهال د دې ولایت په ماورای کوکچه ولسوالیو او دغه رس په اشکمش او نمکاب ولسوالیو کې وسلوالو طالبانو ته درنه مرګ ژوبل اړولې او نور دغه ډلې ته د سر پورته کولو اجازه نه ورکوي. د امنیت قمندانۍ ویان عبدالخلیل اسیر په دې اړه وویل
دښمن اوت تحرکات قوي نداره چون قبلا عملیات ها دوجه صورت گرفته بود.
دښمن دومره قوي تحرکات نه لري او موږ د دې ولایت په ماورای کوکچه ولسوالیو کې د دښمن سنگرونه او مرکزونه له منځه وړي دي او دښمن د دشت قلا او د درقد ولسوالیو په ځنګلونو کې پټ شوی او دغه راز د ښار په نږدې سیمو کې د طالبانو ګواښونه نشته دي. د خلکو په وینا چې اوس مهال وسلوال طالبان د دې ولایت په ناامنو ولسوالیو کې پر تحکیمات او د ارتباطي لارو پر جوړولو بوخت دي او د راتلونکي کال جګړې لپاره چمتووالی نیسي. دوی خبرداری ورکوي که ډیر ژر د طالبانو د فعالیتونو د مخنیوي په اړه کوټلي ګامونه پورته نه شي، نو ښایي په راتلونکي کال کې به تخار د خونړۍ جګړې کوربه وي.
د تخار ولایت د امنیتي وضعیت په اړه مو د دې ولایت یو شمېر اوسیدونکو د اندېښنو په باب واورېدل. اوس هم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. احمد شیبر ته به خوښ شو.
لاس انجلس ټایمز ورځپاڼې د سولې د ولسي حرکت د غړیو د نیولو په اړه لیکنه خپره کړې ده. طالبانو د سیشن بې پروس د فرا په بالا بلوک ولسوالۍ کې د سولې د ولسي حرکت د غړیو موټر ودرول او دوی له ځانونو سره یوړل. د فرا د ولی مرستیال مسعود بختور ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو وویشتنه برمته کړي او دوی ګلستان ولسوالۍ ته بیولې دي. د سولې ولسي حرکت یو شمېر غړیو نږدې دوی اونۍ مخکې له هلمند حرکت وکړ، هرات ته لاړل. له هغه ځایه دوی غوښتل چې بادغیس او غور ته سفر وکړي، خو د هوا د خرابېدو له کبله بیرته فرا ته ستانه شول. لاس انجلس ټایمز لیکي طالبان چې په فرا کې فعال دي تر اوسه د دې پیښې مسؤلیت نه دی منلی، خو د سولې د ولسي حرکت ویان بسم الله وطن دوست وایي چې قومي مشران په فرا کې سمدستي لاس په کار شوي دي چې له طالبانو سره خبرې وکړي او دا کسان خوشي کړي. د فرا د ولی مرستیال هم ازادي راډیو ته وویل چې یو شمېر قومي مشران او دیني عالمان د چهارشنبې په ورځ ګلستان ولسوالۍ ته استولي دي چې له طالبانو سره د سولې د ولسي حرکت د غړیو د خوشي کېدو لپاره خبرې وکړي. لاس انجلس ټایمز ورځپاڼه د سولې د ولسي حرکت د ویان په وینا څرګندوي چې ټلیفوني ارتباطات قطع دي، نو ګرانه ده چې د برمته شویو کسانو په اړه اطلاعات ترلاسه کړي. ورځپاڼه وړاندې لیکي طالبان نږدې هره ورځ پر افغان او امریکایي ځواکونو او د افغان حکومت پر مامورینو بریدونه کوي. بل لور ته یې له امریکایي پلاوي سره د سولې خبرې پیل کړې دي. طالبانو د جون په میاشت کې هم د سولې د ولسي حرکت غړي په هلمند کې له ځانونو سره بیولي وو چې بیا یې وروسته له ورځو خوشي کړل. په اکتوبر کې بیا په لوګر کې د سولې د ولسي حرکت غړي برمته کړي وو، خو بیرته یې په همغه ورځ خوشي کړل. بریتانیایي ورځپاڼې انډیپینډنټ بیا د کابل ښار د ککړې هوا په اړه لیکنه خپره کړې ده او د هغې خطرونو ته یې اشارې کړې دي. ورځپاڼه د کابل ښار د یو شمېر اوسیدونکو په وینا لیکي چې ککړه هوا په ټولو فصلونو کې په تېره بیا په ژمي کې تر انتحار او انفجار وژونکې ده. انډیپینډنټ په فارسي ژبه په خبرې شوې مقاله کې لیکلي دي چې د افغانستان حکومت باید د دې ستونزې د مخنیوي لپاره جدي پاملرنه وکړي، کنه د کابل د ښار اوسیدونکي به له ناورین سره مخامخ شي. په زرګونو کورونو، هوټلونو، رستورانتونو، حمامونو، نانبایانو او وړو فابریکو کې د سوند غیر معیاري موادو سوخت د کابل د ښار هوا د ژمي پر مهال تر بل هر وخت خرابه کړې ده. د ورسپانې په باور کابل تر 15 میلیونه ډیر نفوس لري چې په وروستیو کلونو کې د نړۍ د هغو پلازمینو په ډله کې راغلي چې هوا یې ډیره خرابه شوې ده. وړاندې په مطلب کې راغلي دي چې له کلونو راهیسې افغان حکومت او مسؤولو بنسټونو د کابل د هوا د ککړتیا مخنیوي ته پاملرنه نه ده کړې. ورسپانه زیاتوي د اوس لپاره د کابل ککړې هوا ته د ولسمشر اشرف غنی په ګډون اندېښنې پیدا شوې دي. ولسمشر غنی وایي کوم کسان چې د سون غیر معیاري مواد استعمالوي باید د قانون منګولو ته وسپارل شي.
ازادي رادیو اوري د سهار ته بجې او اندروش دقیقې کېدونکو دی. ورسته په یو راپور کې واوري چې هلکان او نجونې په افغانستان کې له ټولنیزو شبکو څخه په څه ډول له یو بل سره د آشنا کېدو لپاره کار اخلي. خو اوس به د ایران په اړه یو مطلب راواخلو. نن پنجشنبه د جدي 15مه ده. په ایران کې د عقرب د میاشتې د اعتراضونو د قربانیانو له 24مې سره برابر ده. د ایران حکومت مخکې تر مخکې په یو شمېر ولایتونو کې پر انټرنیټ بندیزونه لګولي او امنیتي تدابیر یې سخت کړي دي. اسمت څاروانې نور تفصیل اوروي.
په ایران کې د عقرب د میاشتې د قربانیانو د 24مې په درشل کې د وشل شویو کسانو د خپلوانو د نیول کېدو، د امنیتي تدابیرو د زیاتېدو او په ځینو سیمو کې د انټرنیټ د پرچاوي خبرونه ورکول کېږي. الینا نیمه دولتي خبري آژانس ته د ایران د مخابراتو او ټکنالوژۍ وزارت یوې سرچینې ویلي چې د امنیتي چارواکو په امر په البورس، کردستان، زنجان او فارس ولایتونو کې د موبایل ټلیفون له لارې له بهر سره انټرنیټي ارتباط پرې شوی دی. د دې سرچینې پر اساس شایي په نورو ښارونو او ولایتونو کې هم انټرنیټ قطع شي، خو دننه په ایران کې به انټرنیټ پرچاونه وي. د عقرب د میاشتې له اعتراضونو سره هم مهاله د ایران حکومت انټرنیټ پرچاو کړ، خو وروسته یې په تدریجي ډول بیرته فعال کړ. مګر اټکل کېده چې د وژل شویو کسانو د 24مې په مناسبت به د خلکو د اعتراضونو په اړه د خبرونو د خپرېدو د مخنیوي لپاره یو وار بیا انټرنیټي خدمات پرچاو کړل شي. نت بلاکس ټویټر پاڼې چې په نړۍ کې د انټرنیټ پرچاوي څاري، د چهارشنبې په ورځ تایید کړه چې د ایران په څو برخو کې انټرنیټ قطع شوی دی. تهران ته نږدې په کراچ همدارس ملارد فردیس او محمد شهر کې هم خلکو د انټرنیټ پرچاوي شکایت کړی دی. په همدې حال کې د ایران د مخابراتو د وزارت چارواکي وایي چې د انټرنیټ د پرچاو کولو لپاره له قضایي ارګانونو څخه حکم نه دی اخیستی. له بلې خوا له پرون څخه په پلازمینه تهران او نورو ښارونو کې بلوازد پولیس او نور امنیتي ځواکونه زیات لیدل کیږي. دا اقدامات وروسته لدی کیږي چې د یو شمېر قربانیانو خپلوانو خلکو ته بلنه ورکړه چې نن ورځ یعنی د جدي په 15مه د قربانیانو د څلوېښتمې مراسم جوړ کړي. د بخښنې د نړیوالې موسسې یا منسټري انټرنیشنل د راپور له مخې د ایران د عقرب د میاشتې په مظاهرو کې چې د تیلو د بیې د لوړېدو په اعتراض کې وشوې لږ تر لږه 304 تنه وژل شوي دي. ایرانی چارواکي د بخښنې د نړیوالې موسسې له لوري خپاره شوي ارقام ردوي، خو په خپل تر اوسه نه دی ویلي چې څومره کسان وژل شوي دي. ایرانی چارواکي ادعا کوي چې خلکو د امریکا، اسرائیل او سعودي عربستان په لمسه اعتراضونه وکړل.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
ازادي راډیو او ری د ټولنیزو شبکو له پراختیا سره د افغانستان په دودیزه او محافظه کار ټولنې کې د هلکانو او نجونو ترمنځ اړیکې هم پراخی شوې. فیسبوک په افغانستان کې تر ټولو شبکو ډیر کارول کیږي. دغه شبکې اړیکې نیول ساده کړي او ځوانان که انجلۍ د که هلک ترې ډیر کار اخلي، ځینې وختونه هم دغه اړیکې د دې سبب کیږي چې نر ځوان او هلک له یو بل سره واده وکړي. خو آیا له دې لارې ودونه چې د انجلۍ او هلک د اړیکو د ټینګېدو په نتیجه کې رامنځته کیږي، آیا هغه بریالی دی؟ د خامامت سین په تفصیل په دې راپور کې به واورو.
راهله په مجازي نړۍ کې د یو هلک ملګری شوه، خو دې درویش کلن انجلۍ سره لدې چې کال مخکې له همدغه هلک سره ملګرتیا پرېښوده، خو د دغو اړیکو اغیز اوس هم احساسوي. د راهلې فیسبوکي اړیکو دوه کاله وخت ونیو. دا یې له رواني پلوه له پخواني ملګري سره دوستۍ ته لیواله کړه، خو واده یې سره ونه شو.
وخن ما وابسته او شده بودم، یعنی عاشقانه دوستش داشته.
پر اختیا سره چه ور پوری ترل شوی وم او لزل را تکرانو. دو کال روز تمیتری او گختل چه زمن کور تا خلق را وسته با. لمره اوویل وز پا دی وزیاد که نیم چه خلق در اولیگم. خوز ما لچنگار روز تای خلق را اولیگل. خو پلار او موری منفی زواب ویلی و. دا پا داسی حال که وچه زمن کورنه پر ده غری که رازی و.
راهله وای که په لومړی سر کې په هیدلای چې د دغه اړیکو په نیولو سره د ژوند له خوخیو به برخی کیږي، هیڅ کله به پر دغه اړیکو زړه نه وای تړلې. راهله وای لبیلتون روسته ډیر سخت ولیدلې،
یعنی یک صدمه روحی بسیار شدید متقبل شوم.
شدید روحی زیان می وسخمل. ډیر وخت په هانتون ته هم لاړ نه شوم، حتی نه می غوښتل چې له کورنۍ او هغو خلکو سره چې زموږ پر اړیکو خبرې کولې مخامخ شم. پر ځان می کړاو تیر کړ چې ما څه ستونزه او صاحب درلود چې هلک او کورنۍ راغله او زه یې رد کړم.
د راهلې په څیر نور نجونې او هلکان هم شته چې د داسې اړیکو له پرې کېدو وروسته عادي ژوند سخت ګڼي. نوید چې په دغو اړیکو کې ماتې خوړلې وای، درې کاله مخکې د فیسبوک له لارې له یوې نجلۍ سره ملګری شو. اړیکې موخې وې، خو له څه وخت وروسته نجلۍ ځواب کړم او په بهر کې له یو بل هلک سره کوژده وکړه.
مسیجای مرا جواب نداشت، دیدم که شمارهش تبدیل کرده بود.
زما پیغامونو ته جواب نه وایو، نو شمیره مې ورته پیدا کړه. ورته مې ویل ولې مې پیغامونو ته جواب نه راکوي. ویلې ستونزې لرم. څومره ټینګار مې چې وکړ وی نه ویل. قلبل زه خبر شوم چې په بهر کې دی وی بوډا له زوی سره کوژده کړي. له دې وروسته له رواني ستونزې سره مخ شوم، حتی ډیر موده له درسونو لرې هم پاتې شوم.
د ټولنیزو شبکو له لارې د هلک او نجلۍ ترمنځ د اړیکو ټینګولو په کورنیو کې د میندو او پلرونو اندېښنې هم راپارولې دي. ماجان د خپلې لور د فیسبوکي اړیکو له امله اندېښمنه ده.
زیاته د ښتار بې اندازه ده خراب شو. باور کو کې از طریق فیسبوک
د لور وضعیت میل ډیر خراب شوی. باور وکړئ دغه هلک له فیسبوک له لارې موندلی دی. نه پوهېږم جنو او هلکانو ته دا فیسبوک کومه بلا ده. لور مې مخکې له دې کرار نجلۍ او درس وایه، خو اوس یې بې حوصلې کړی یم.
خو په دې کې داسې نجونې او هلکان هم شته چې د ټولنیزو شبکو له لارې ملګري شوي، ودونه یې کړي او اوس خوښ دي. زهرا د فیسبوکي اړیکو له لارې له یو فلیپیني ځوان سره واده وکړ او له دغه اړیکې خوښه ده.
دی فیسبوک لاله لیو فلیپینی خلک سره ملګری شوم. بلخره ماریا زت وخوت فلیپین ته لاړم او واده مو وکړ. اوس دوه کاله کېږي چې د میړه لمینناکه کورنۍ سره په فلیپین کې اوسېږم.
فیسبوک او داسې نورې ټولنیزې شبکې د ټولنیزو فعالیتونو لپاره اغیزناکې دي، خو د هرې ټولنیزې شبکې اړیکې خوشحالوونکې او بریالۍ نه وي. د دغو شبکو ځینې کارکوونکي د اړیکو په ټینګولو سره د درواغو قربانی شوي هم دي. خان محمد سیند، آزادی راډیو، کابل.
یو ځل بیا پام وکړئ د څو مهمو خبرونو سر لیکونو ته. د سولې د ولسي حرکت غړي او د فراه ولایت چارواکي وایي طالبانو لا هم د سولې د ولسي حرکت غړي نه دي خوشې کړي. د سولې د ولسي حرکت 22 غړي پرون له هرات څخه فراه ته په لاره ول چې په بالابلوک ولسوالۍ کې طالبانو یرغمل کړل. د تخار ولایت چارواکي وایي د تاجکستان د سرحدي ځواکونو په ډزو د دې ولایت د درقد ولسوالۍ درې تنه اوسېدونکي وژل شوي. دا پیښه د درقد ولسوالۍ پر طاهریان سیمه کې رامنځته شوې ده. د تخار د ولي ویندوی محمد جواد هجري وویل په دې سیمه کې طالبان واکمن دي. د هغه امریکایي پوځي مړی امریکا ته ولېږدول شو چې روانه اونۍ د دوشنبې په ورځ د افغانستان په کندوز ولایت کې د سړک د غاړې په یو مین چاودنه کې وژل شوی و. د دې پوځي د درنښت په مراسمو کې د امریکا د ملي امنیت د سلاکار رابرټ اوبراین او د امریکا د پوځ د لوی درسیس جنرال مارک میلی په ګډون یو شمېر جګپولو چارواکو د دلاور ایالت په دویر هوایي اډه کې ګډون کړی و. د هند استخباراتي اداره وایي داسې راپورونه یې ترلاسه کړي چې په افغانستان کې د دغه هیواد پر ډیپلوماتیکو مرکزونو د بمي حملې دسیسه جوړه شوې ده. د ایراني رسنیو د راپورونو له مخې د هغې روسي میګ 29 الوتکې ځای موندل شوی چې پرون د ایران په اردبیل ولایت کې راوغورځېده. تر اوسه یې د پیلوټ برخلیک نه دی معلوم. په سیمه کې د پیښې په ځای کې د ژغورنې عملیات پیل شوي دي. دغه راز ایران تر احتمالي اعتراضونو مخکې په خپلو څو ولایتونو کې انټرنیټ پارچا کړی دی. نن د جدي 15 په ایران کې د عقرب د میاشتې په اعتراضونو کې د وژل شوو ایرانیانو چې د بخښنې نړیوال سازمان امنیستي انټرنیشنل په وینا 304 تنه پکې وژل شوي 40 تمه ده. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان پرون د تونس له ولسمشر سره د لیبیا د کړکیچ په اړه خبرې وکړې. خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. کدا او ځینې نور خبرونه غواړئ بیا هم ولولې د ازادي راډیو په ویبپاڼه کې شته. پته مو ده ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی کام. وړاندې د ازادي راډیو دوه اونیزې خپرونې مه هېروئ. د اساسي بشري حقوقو په اونیزې خپرونې کې مو دا چې سوله د بشري حقوقو په تامین کې څومره مرسته کولای شي په دې اړه مو خبرې کړې. او د دغه راز د ژوند په شیبو نیس پروګرام کې مو په افغاني لرغونو جامو خبرې کړې دي. خو ستاسو څو پیغامونه لولو چې د افغان بسمت سو اتل شمیرې لارې مو راسته ولې دي. عزیز غالب د هلمند د مارجل ولسوالۍ څخه لیکلي چې په فراه کې د سولې د ولسي حرکت سره د طالبان د سولې خبرې وکړي. دغه راز په فضل کریم درویش بیا له پکتیا له زازیاریو به لیکلي دي چې په دې ولسوالۍ کې محلي پولیس خلک ځوروي. عبدالله بارکزي له کندهار څخه بیا لیکلي چې د درغلیو ډک د انتخاباتو پایلې دي ټولو افغانانو ته مبارک وي. د هلمند نادری ولسوالۍ څخه بیا محمد سلام یار لیکلي چې په هلمند کې نن المر وبخی پیغام درست نه دی. په دې هیله چې موږ ته پیغامونه واضح راوستوي او چې موږ هم وکولای شو درته ولولو. هم د شپه زستا سو پیغامونه په سکرین کې ګورم. کور مو ودان د افغان بسمت سواتل شمیر لارې پیغامونه موږ ته راستوي. خو پیغامونه مو باید واضح وي. په همدې سره نور د مطالبه د خبرېدو لپاره وخت نه لرو. خو د ازادي راډیو دوه ونې خبرونه خبرېدو ته چمتو دي.
اساسي او بشري حقوق د اساسي او بشري حقوقو د خبرونې درنو وريدونکو زما همایون هیواد سلام نو منئ په دې خبرونه کې په دې غږیږو چې سوله له بشري حقوقو سره څه رابطه لري او څنګه بشري حقوقونه د سولې په تامین کې مرسته کولی شي په دې برخه کې نقش لري په همدې اړه د خبرونې له ملما سره خبرې کوو د خبرونې ملما مو هم د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د صحافي دفتر د چړنې ورزونې د څنګ مسول ښاغلی عبدالواحد سیرت ته سیرت صاحب په پیل کې تاسو ته خرغلاست وایو که پښتنه لدې ځای را پیل کړو چې سوله او بشري حقونه څه رابطه له یو بل سره لري.
طبعا مونږ حقونه انسانانو ته نښه کړي دي او دغه انسانان دي چې د حقوق لري او وجایب لري چې مونږ د انسان په صفت باندې چې کله غواړو مونږ پراختیا او خچا چاپریال زون ولرو نو مونږ کوای چې دغه خ زون د صلح په شیشه کې وګورو او په خپل زون کې تطبیق او پیاده کړو.
بشري حقونه د سولې په تامین کې څه نقش لري؟
خورا رول او ارزښت لري چې څنګه ما مخکې توضیحات ورکړم موږ او تاسو یو انسانان څه ذاتي او څه کسبي حقوق لري نو دې دواړو سره دغه حقوق انسان پورې اړه لري او چې کله انسان په جامعه کې په یو ملک کې چې تور څو سال لري ژوند لري نو دغه صلح ورسره نغښتې ده د انساني ژوند سره دا په دریو کټګوریو باندې موږ کوای چې دا وویشو. اول چې یو انسان په دې پوه سي چې زه ازادي او خپل ځان وپیژني او خپل هغه حق حقوق وپیژني دا یو موضوع ده. دویم موضوع دا ده چې څنګه مونږ دغه حق و حقوق نور خلکو ته ورپېژندای سو دا دویم رابطه ده. دریم دا ده چې مونږ دغه خپل آزادي د خپل او د نورو چې کلم دا زده کړله په عملي ډګر کې څنګه اقدام کوی سو نو په دې اساس باندې صلح او د بشري حقونو ترمنځ ډیر نږدې او محکم او استوار اړیکې لري چې اول خو مونږ خپل حق حقوق پیژنو د نورو حق حقوق پیژنو او دغه د خپل او د نورو حقوق پیژندل دغه څنګه عملی ډګر ته پیاده کو چې بالاخره دغه انسانان د خپل حقوقونه څنګه برخمن سي او که چیرته صلح نه وي لکه ما چې مخکې اشاره وکړله د انسانانو یو حق هم تامینېدی نسي. بالاخره دغه د صلح منافی چې هغه جنگ دی دغه جنگ ماوتا ته یتیمان زیږوي ماوتا ته کونډې را په برخه کوي ماوتا ته زما او ستا چاپېریال له بینه بې بنان هغه ټول ژوند بشري چې په هره نقطه باندې تړلې ده دا په صلح پورې رد لري او چې کله صلح نه وي دغه ستا ټول اړخونه لکه ته بې وزره کفتره یې دغه کفترې ته چې وګورې دغه هر وزر په خپل حالت کې رول لري. بشري حقونه هم دغسې لکه د کفترې وزرونه غوندې اړخونه دي نو بنان که مونږ سره صلح نه وي زمونږ هر اړخ چې هغه ناتوانه سو هغه مستقیم تاثیر د انساني او بشري ژوند پورې بد اثر او بد اغیزه کوي.
په یوه ټولنه کې څه وخت واقعي سوله راتلی شي؟ داسې سوله چې د ټولنې د ټولو اشخاصو حقوق خوندي وي.
دغه چې کله مونږ خپل حق حقوق وپېژنده د نورو حق حقوق هم وپېژنده دغه دوه حقونه مونږ نه په عملي ډګر کې مونږ نه عمل غواړي نو دغه عمل په لنډو څو ټکو کې زه باید تاسو ته عرض وکړم. اول درک د مقابل لوري چې کله ما ستا حق وپېژنده تا زما حق وپېژنده دې په تأمین کې کوی سو مونږ عملي اقدام جکو او صلح تأمینېدی سي دا یو. دویم دا دی چې دغه درکونه مونږ په عشق سره په دوستی سره په خپل مابین کې دا پیاده کو یا مختلف قبایل خلک دي یا د مختلف ژبې خلک دي یا د مختلف ادیانونو خلک دي په یو جامعه کې چې کله ما خپل دین وپېژنده د بل چا دین چې هغه هر رقم یې هغه اوس په عقیده لري اسلام مونږ ته د هغه سره د ښه همزیستي امر کړی دی نو په دې اساس باندې چې کله زه خپل ملک ته خپل دین ته خپل یو وګړي انسان ته حق و حقوق وپېژنم دغه حق و حقوق کوی چې مونږ د صلح خواته وباسي. باید مونږ ډیر بردباره دی او چا په مقابل کې وسیږو، دی او بل چا په حق کې تعامل ولرو، بردباری ولرو. سم د افغانانو په دې باندې لاس نسی چې یار افغانان په دې متفق دی چې راځي په اختلاف باندې به اتفاق کوو. دغه ټکی د خپل وجود نه، د خپل ملک نه، د دې خاورې نه باید لرې کړو. مونږ په دې سلاسو په دې باندې زموږ اتفاق سي چې مونږ واقعا د اختلاف لبینلو کې مونږ یو متفق یو متحد خلک یو، نه هغه چې برعکس کلمه مونږ ته افغانانو ته خلکو ایښې ده په یو نوم په بل نامه د دین د شعاع لاندې خلک مونږ وزنو. مدني حالت کې زموږ اساس تبعیض دی چې دا د فلانکي قوم نه دی، باید سره دوستی ونیسي، دا د بسمدانکي قوم نه دی. نو دغه مختلف اړخونو کې چې تبعیض وي صلح راتلای نسی. بیا هم زه هغه آخري اولي ټکي ته بیا ځم چې مونږه د یو کفترې په مثال باندې حیثیت لرو. که زمونږه وزرونه سالم وي مونږه په صلح کې ژوند کوی سو، او که زمونږه دغه وزرونه ناسالمه وي قطعی د دې تاثیر خامخا په صلح باندې اغیز کوي، او چې کله صلح نه وي د بشري حقونو نقض بیا هغه نه مونږه شمېرلی سو. لکه دغه اوس چې کوم ناورین په دې ملک روان دی چې په هر اړخ کې مونږ کوی نسو چې بشري حقونه مونږ تضمین کړو، که هغه د صحت د روغتیا برخه ده، که هغه د پوهنې برخه ده، که هغه د چاپیریال برخه ده، که هغه کورنی، که هغه سیاسي، هغه مدني، سوداګریز، په هر اړخ کې وګوري دغه جنگ او نبود دی سال دغه باعث وده چې نن مونږه هیڅ ژوند بشري حقونه مونږ نه لرو، او بالاخره دغه بشري حقونه ضرر هم مونږ په دنیا کې وینو او هم ضرر به په آخرت کې مونږ دیده وینو.
یو خبره دا هم ده چې فرزند ځینې داسې فکر کوي که هغه کسان چې اوس جګړه کوي بشري حقونه نقضوي دوی وبخل سي، راوغوښتل سي، دا کیدای شي مثال سبا ته سوله راشي. آیا دا د واقعي سولې د راتګ لاره ده چې هغه خلک وبخل شي چې مخکې وژنې کړي دي یا نورې داسې کیسې کړي چې په هغو کې بشري حقونه نقض شوي دي؟
اسلام مونږ ته وایي چې کوی سي ته دیت واخلې، ته کوی سي قصاص واخلې، وصلح خیر. بیا هلته د خیر کلمه هغه کړې ځکه الله وایي ستا خپل اختیار دی، دیت اخلې خونبها هم ستا خپل مرضي ده، ته که قصاص اخلې هم ستا خپله مرضي ده. ولې د دې فایده به څه وي؟ څنګه چې دې خوا کور روان سو ای خوا ته هم کور روانېږي. نو الله وایي چې صلح خیر دی. زما شخصي نظر زه خپله یو دغه کسانو نه یم چې زه قرباني یم د دې څلوېښتو کلو زه له پلاره تقریبا نه یا لس کاله په عمر باندې زه پاتې سوی، خو زه وایم که په دې ملک صلح راځي او زه د حس وراثت په اساس باندې چې ما سره نور ورثه هم په دې کې شریکه ده که ما سره هم نظر سي، زه دغه خیر کلمه چون د الله خیر کلمه خیر یاده کړې ده، زه دغه ته ترجیح ورکوم چې زه خپل د پلار قاتلین وبخم او زما د ملک ته صلح راسي، زما نور افغانان بچان مړه نسی، زما نور خویندې بې پلاره نسی، بې وروره نسی، زما خویندې بوري نسی، زما مور بې زوی نسی، زما ورور بې وروره نسی. زه دغه انسانان یا ژوندي یا مړه د و پنځوسم کال نه را په دې خوا تر دغه ننه چې زه تا سره ستاسې په استودیو کې غږېږم د ټولو ته ضعف کوم، خو ولې په دې شرط باندې چې څوک درک د بشري حقونه وکړي لکه مخکې چې مول اول مهم درک دی.
که فرزن داسې وشي چې دا هر ډله چې مخکې څه کړي اوس څه کوي او بخل کېږي، بیا فکر نه کوي چې دا به نور خلک هم دا جرات وکړي چې ګنې دغه خلک چې وبخل راځه نن چې ما هر څه وکړل سبا به زه هم بخل کېږم، څوک څه نشي راته ویلی.
دا خو بیا میکانیزم ته ضرورت دی. کله مونږ د و پنځوسم نه تر اوسه پورې د چا سره د سولی په رابطه خبرې کوو غږیږو، دا به هغه اخري نقطه او ټکی به وي، سره کرخه به وي چې نور خلکو ته د دې جرأت ورنکو چې په مختلف نومونو باندې مونږ یو بل سره ووزنو. ځکه ما مخکې ویل کنه چې هغه بردباري ده، درک دی، عشق دی، دوستي ده، دین پالنه ده. په دې ملک کې هر رقم خلک ژوند کوي. ګورئ مونږ سره هندوان سته، مونږ سره سکان سته، مونږ سره نور خلک سته، د ټولو د ادیانو احترام وکړو. دغه تفسیر او دغه تعبیرونه مونږ مختلف گروپونه متخاصم او جګړیز گروپونه چې د دین برداشت کړي اخلي او یو مسلمان په مسجد کې وزل کیږي، یو مسلمان په مکتب کې وزل کیږي، یو مسلمان په مدرسه کې وزل کیږي، یو څوک د خپل سیاسي حق نه محرومیږي. ګور دغه تعبیرونه دي چې هر څوک په خپل ځان سره تعبیري، چې مونږ کله دغه تعبیرونه واحد کړله، چې کله مونږ دغه افکار واحد کړله یو میز باندې په یو دسترخوان ټول راټول سلو، دغه مختلف تعبیرونه هم سره یو کړل، بیا به مونږ په هغه شرط کې هر ورثه د حسب وراثت په اساس باندې صلح ورته بهتره ده، او که چا بیا په دې باندې بغاوت وکړي، ځکه مونږ ته د قرآني لارښوونه ده بیا ټول ورته یو سی هغه ګروپ سر کوب کوي نیست و نابودی که چې بیا څوک داسې جرات ونه کړي. مونږ دغه صلح د معافیت له خاطر نه کوو چې بیا د دلته مختلف ډلې وټپلې بیا دا جرات وکړي چې وینې دې توی کړي او خپل قدرت ته ورسیږي.
مننه سیرت صاحب. درنو اورېدونکو، دا واده د اونۍ خپرونه، تر بلې اونۍ ښه وخت ولرئ.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې دې واچو شیروا باندې برابر کړه، شیروا کې به مړې خوړه واکه به دغه شي
خالونه واړه شنه خالونه زن خاله نو کاری به دي کوم
ارغا اس به تکړه اس به ته په دیوانې سپریږي سهار سهار به په دیوانې منډي وي په ډیر ځایو کې
جوړون کې فرشتہ مرسل.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. زهنی زړو جامو کې جوړ کړ لکه پوران کلی کې باغ د ګلوینه نن د هغو افغاني لرغونو جامو په حق لا غږی کو چې څومره زړې وي په همغه اندازې خلا ډیره او قیمت لوړ وي. ولی یو شمیر کسان په خوانې زړې افغاني جامې خوخوي
تکي او رخمنی دي او کارونه لاسي دي قیمتي شيونه کار شوي دي.
میرمنې په کوم مراسمو کې په خوانې زړې جامې اغوندي؟
واده کرا تا کړی و دوی جوړه دغه په خو وخت کالی د په خو جامې شو خارې دم پکې شو می په خو انده مستل شو می په خو انده کول
ته بخت ورې سوداګر وې چې مرګلار هر څو شوره خالونه ګرګته لمنه
تلرغونو زړو افغاني کالیو تاریخ چیرې رسی کی
دغه جامو جزئیات داسې په تاریخونه کې نه لرو، خو موږ په لنډیو کې دغه ځینې صراحتونه لرو. د مثال په ډول وای کمیس مې شت ورکړه انګریزه زه د ورېښمو چې ماره پرې خېژومه
نن په همدې حکله خبرې کوو. په پیل کې د پخوانیو افغاني کالیو لرغونتوب ته تم کیږو، بیا د زړو افغاني جامو د ارزښت په حکله د خلکو خبرې اورو. زه وږمه جبر خیلیم او د خبرونه فرشتې مرسل جوړه کړې ده. له آزادي رادیو سره اوسئ. قدرمنو اوریدونکو، مخکې لدې چې د لرغونو افغاني جامو په حکله راپور درته واورو، تاریخ یې څېړو. پخوانی افغانی جامې نه یوازې په افغانستان بلکې په نورو هیوادونو کې هم ګڼ شمېر مینوال لري. افغانی جامو د تاریخ په بیلابیلو دورو کې بدلون موندلی دی. په لومړیو کې به کلیوالو میرمنو سری، شنې، زرغونې او نورې ټوټې سره یو ځای کولې. د افغانی کالیو ګڼه لمن به یې ورنه جوړوله. په ټټر او لستوڼو به یې خامک او د دوی په وینا میده کاری کوله. مشهدی او پاولی هغه څه و چې د افغاني جامو ښایست به یې څو برابره ورزیاتاوه. شین کله هم سور د لیلو میټن گیبی پرتوک، ځونډی داره ټیکری، زری رنگینې پاڼې هم له افغاني کالیو سره حتمی وې. بیا ورو ورو افغاني پخوانیو جامو خپل بڼه یو څه واړوله، لنډې او تنګې شوې، روښانه رنګونه یې په تتو رنګونو واوښتې. خو په دې وروستیو کې بیرته همغه پخوانی لوی اوږدې او غنې افغاني جامې یو ځل بیا دود شوې. د افغاني جامو د لرغونتوب په حکله مو د علومو اکاډمۍ له علمي غړي څېړنیار شریف الله دوست څخه پوښتلي ورته غوښی
دغه جامو جزئیات د سپتاریخونه کې نه لرو خو موږ په لنډیو کې دغه ځینې صراحتونه لرو. د مثال په ډول په دې اکلې لنډې د چې د پټدار پرتګ میرمنې پر لارې راسه چې پټی دی وشمیرم د سور کمیس د مبارک سره لژنجدې سره چې تړنی دی وتړم دغه سي خپل به دغه ورشم او دغه قران بیا رنگریزان ترکول هغه به مختلف رنگونه ور ترکول نه نو پاغه کلم را وای کمیس مې شتور کړ رنگریزه ز د ورشم چې مار پر خېجوبه.
په کابل کې د نوي کار د افغان جامو خرڅون کې وای چې دوی ته اوس هغه کسان ډیر راضي چې زړې افغاني جامې خو خوي تر ټولو زیات لرغونی او زاړه کالي دوی له خوست، ګردیز، کندهار، ننګرهار او وردګو څخه راوړي. زما همکارا فرشته مرسل نوی خار ته تللی او هلته په داسې دکان کې له دکاندار او خلکو سره غږېدلې چې له سلو کلونو څخه وړاندې جوړ شوي افغاني زاړه کالي پکې خرڅېږي.
یو جوړ جامې د ټنګ کور مال راوړا تازه تازه ګلونه درې سلور مال راوړا لاړې باج ول تمې ستور مال راوړا تازه تازه ګلونه درې سلور مال راوړا.
په کابل کې نوی ښار ته د یو دکان ترغلو چې دلته افغاني کالي خرڅيږي مګر په دې دکان کې ډیره برخه هغه کالي دي چې هغه ډیر په خا جوړ شوی دي د افغانستان لزین ولایتو څخه هغه کسان راوړي چې د خلکو خبره و پښته وړاندې ځانو سره ساتلې دي. خو جالب دا ده چې لا هم د دې کالیو اخیستون کې ډیر زیات دي. دلته دا ورور اخته دی او کالي ګنډي دی د زړو افغاني کالیو ترڅنګ نوی کالي هم جوړوي. رابسو او یو څو دقیقې وخت ونیسو کیدلې ستاسو خپل نمبر ته وای
خو جواهر صدیقی
کدی خو تراسو دغه دوه ګلابي کمیسو د څنګ په څنګ دی ښا د خپلین لري مګر اخو ته نور بیا پاولی لري درته وای چې دغه ګل بخمل ټوټه چې کار پکې سوی د څومره لرغونی دی
د ډیر په خوانه دی کم اس کم یو 50 کالشی کې
دا
جوړ شوی دی. و
روز دی خواته د خپل کمیس ته په دې باندې پاولی ګندل سیوی دام ډیر لرغونه ښکاریږي. شین آسمانی رنگ لري سپین پاولی پکې واقعا ځانګړي ښکلاي ورکړي. د دې مبارک راتوه دا کمیس څومره لرغونه ده
په خوانه دی هو سم مردم خو کوي
کوس د سترتو اچ کوم مشتریان چې دلته راځي له تاسو نه د جامې اخلي اکثره کسان هغه پخوانی ډیزاین نه خوخی کوسنی
نه اوس ډیر پخوانی خوخی ټول
الهه څه ده
پخوانه خدي د نو یو راز کې راځي به مود زی
ام دغه کمیس کنه دلته چې باندې که دی قیمت پک لرته وي پخوانی کال ډیر قیمت دی او کده وسنی
نا پخوانی دی قیمت لري
ولی
پخوانی خدي شان اصلي دي د ټول لاسي دي اصلي دي اوس کې راځي خو ټول ماشيني دي ارزان ارزان دي سوق نه خوخيږي
بله تیر راځي تاسو دکان ته راغلو یو کمیس مو تر 50000 هم خرڅ کړه دغه پاکل معلومات راکې پکې څه کار سوي و
ته کې اورخ مني دي او کارونه لاسي دي
دغه لرغونی پخوانی کالي چې دي دا زیات اخستون کې دلته په داخل کې دي بهر کې دي سوق د خوخيږي
خارج او داخل ټول ځایونه کې دي خوخيږي دي مردم استفاده کوي
معمولا د افغاني کالي چې دي دا ډېر درندم دي زه فکر کوم چې یو کمیس تر 10 کیلو پورې رسیږي تاسو په خپل معلومات راکې چې څومره وزن لري
یو کمیس یو کیلو شروع شوی دي ته 15 کیلو شپږ کیلو اخري په 8 کیلو راځي
چې هغه مشهدی په کې کلکې سوي هغه به څومره قیمته ده
دوه رقم مشهدی یو نقره دي یو مشهدی نقلي دي دا نقلي لکتر ارزان دي نقره یې خو همدا ګران راځي
ډیره مننه زوندای اوسې
ساس نه مننه خیر اوسې
د دې دکان د خوان په وینا چیر ورځ دلته لشلو نه زیات هغه کسان راځي چې دوی زړه افغاني کالي خوخی او له دوی څخه اخلي همدا اوس هم دلته یو څو میرمنې راغلي دي او غواړي چې افغاني کالي واخلي له دوی سره به خبرې وکړي په نوې کالي پس راغلي دي او که په پخوانی کالي پس تاسو لمړی خپل نمبر ته وای
دیبي د پنځه پنځه سو کال یو وسمه ما خپل لورته یو لورته مې واخسته بل لورته مې واخسته دا ګورم چې د ټولار ودی ته مې واخسته الور مې چې ودی جر دې یو جوړ دوه جوړې وتاخ
دا څومره هی ګڼې لري چې وسم ته په زړو پخوانی کالي پس دلته راغلي او هم دا لټه دا ولي
نو خو زه ریواج دین ورته سره خپل ریواج خو نه ورکه دا غټ غټ کالي با افغاني
په دې کالي کې کوم ځای ډیر زیات خوښ ده
چرمو ته لمن غټ شې دی
حکم مراسمو کې به دا په خاني زړه کالی تاسو یاغوندي
په واده چې وسه یو کوزه چې وسه یاغوندي ته جون یاغوندي
خپل دی چې کله دغه په خاني کالی ته ګوري کنه دلته چې باندې په دیوالو کې دا څومره دی خوکیږي او مغه په خاني وختونه بیا درته یادېږي
یادېږي خو دې دیږي پخته دا کالی ته سره ګور سره یاو ورته کیږي خپل ځوان می پېدېش
درنو دوستانو دلته لدی ترور سره یو بل جلیم راغلی دا چې غواړي پخانی زړه کالی وخلی لدی به پوښتنه وکم چې لدی کالی سره معمولا دوی بیا کوم زیور نه کار اخلي اول دې نمبر ته
نن می بلاله
درته وای چې د پخانی زړو کالی پستا سره غلی کنه د افغانی په بڼه باندې سدي لدو سره کوم زیورات نه بیا کار اخلي
د دې سره خو ارشه خون کوي چې ښه کوچی کالی عامل ور سره یې شپ سندلانه ور سره یې
اوس په دې دکان کې چې دومره افغاني کالی دي کنه که تاسو خو شاو وګوري کوم ډیر زیات خخ کاریږي
په خواني چې ټیک ور سره یې دا ټیک مې ډیر خوښ
ولې لاته چې دا
خو خون کوي
زمونږ اید محمد تخلص می بیغرات دی پکتیا ولایه دی اریوب زازه ولسپاله دی جبارخیل و کلی و سیدون کهیم. زه شایریم هم دی تاریخ و سادیم. زه دی آزاده رادیو نا دی جوند پشیبو که خبروانه هر وقت آورم دیر استفاده می تنو کلی و ارمیشه دی پار خپل رادیو دی زان سرکیگدم ارمیشه دی پارم. او مقصد دغه پرگیرام ما دیر زیاد خواکیگی.
پر اپور کې ویل شو چې افغاني جامو ته ډېر ښکلا مشهدی ورکوي د مشهدی پاکله د علوم اکاډمۍ علمی غړی چیرندوی حبیب الله رفیع وایي
مشهدی هغه روپی دی چې په مشهد کې ضرب شوې دي او خاصته د سپینو زرو دي هغه په دې سیمه کې رواج شوې او خزو د غو د لپاره بندونه جوړ کړي او خپل کالیو باندې ځړولې ندی ته مشهدی وایي لیکن اساسا علاوه د مشهدی نورې هم داسې سکې شته چې دوی هغه په بند کړي دي او راجړولې دي مثلا نغو ته بیل بیل نمونه لري مثلا د شیر علي خان د وخت پیسې دي د امیر عبدالرحمن خان د وخت پیسې دي کلمه داري بللې کیږي چې کلمې پکې وي نو په دې اساس نورو ته دوی نمونه بیل بیل ایښي بیا وروسته کابلۍ روپۍ وي چې هغه د امیر حبیب الله خان په وخت کې وي افغانۍ روپۍ پسې راووتلې هغه هم وي طلایي هم وي
افغانی جامې عجیب ښکلا کشش او جذابیت لري اکثره میرمنې د درلودلو او اغوستلو مینوالې دي خو دا چې افغانی جامې بیا په تیره پخوانی جوړ شوی افغانی کالی ګران دي نو یو شمېر ښځې د اخیستلو وس نه لري په دې اکله د هلمند اوسیدونکو وګمه وایي
هغه د ګرته خوښ دي سړی چې وای دا د بازار وخت دومره خسته خار و چې پیسې چې سړی واخ و چې پیسې نه د کوم پاک چې واخ په کورنده بده خپل سره ورځ بازار ته ولاړم لا پک خرڅې ده نو چې پیسې چې ما خسته وای د سخوان دی راکړه د سخوان دی راکړه وسوم به کته پیسې نه ما پرې شو
ځینې مېرمنې بیا په دې نظر دي چې وای کلک زحمت قبول کړي دوی خپل په کور کې د ځان او نور لپاره افغاني کالي جوړولی شي د کابل اوسیدونکو ماګل وای چې افغاني جامې چې په کور کې جوړیږي لګښت یو څه کم وي نو موري خپل هم افغاني کالي جوړ کړی دي
دا ګولې بخپل به سلور 15 ټوټې به سره وګندل هغه مو کمیس جوړ کړل لمن ته مشهدی به ورکول هغه به 10 کیلو نه کیلو کمیس به راتل هغه په خو خپل ګندل شین ټوټه زرغون ټوټه سره ټوټه سور ټوټه شی به پښ کار کوي بیا مو پاولې به په وهله په دې ځای کې به مشهدی ورته کړل په لاسونه کې به ورته کړل کول څنګه څنګه به کوله داسې له خو به نه کړو
درنو دوستانو د ګنشمیر کسانو په باور افغاني کالی چې څومره لرغونی پخوانی او زاړوي ارزښت ښکلا او قیمتي ډیریږي په دې هله چې د خوخیو مراسمو په افغاني خایسته جامو سره رنگین شي ژوند په شیبو کې خبرونه پای ته رسو تر بیا هي چاري
Chinga camis de la manda